سلامونه، احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. نن دا ازادي راډیو څلورویشتمه کلیسه ده. دا ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوې. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي راډیو د تیر په څیر د بې پرې او پر وخت معلومات خپرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقد او مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامیه کې ویلي دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کېږي چې یاد لایحه د سنا مجلس د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحه د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. پخوا له ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی و. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسله وال وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پر ورځ د جنوري په 10مه په یو بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې پر ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوي چې په هرنایي کې د وسله والو په یو پټنځای کې له سختې نښتې وروسته 10 کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسله وال وژل شوي. دا روشانه نه ده چې په دغو عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنه الخوارج خطاب کړی دی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو لپاره دا اصطلاح کاروي. تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی او خپلواکو سرچینو د پاکستان پوځ ادعا نه ده تایید کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنۍ او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړی دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړ ګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړیو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړو ته په متحده ایالاتو کې د پات کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له روسه له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې ماليزیا ته ماته ورکړه. د آسیا د ملتونو په تلولې لوبو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په نننۍ لوبه کې افغانستان 6-0 ماليزیا له مخې لري کړه. لدی وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړی لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په تلولې کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې پورس د ایران په وړاندې ترسره کړي. او له 19 کلونو د لشمره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د آیرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لوري فیصل خان شینوزاده یو سل او درش په تمنډه وکړي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربه توپ د جنوري په 15مه پیل شوې ده چې پایلوبه به د فبروري په 16مه ترسره شي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا په دې ورستیو کې د محاکمو جزایی اصول نامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوق پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغه اصول نامې په حق له د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پوخانی رئیس قاضي اسد الله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصول نامه د افغانستان له پوخانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیره مننه تر ټولو د مخه تاسو ته استاسو همکارانو ته او قدرمنو او ردونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر ده چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې د مونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایی حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایی قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملی شوی ده په افغانستان کې، د ټول اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامی ابطال مطرح کوو. یعنی معنای دا ده چې دا اصولنامه متاسفانه د دې ټول اسناد په مقابل کې ده، او اصلی مسئله دا دسته چې دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکمو اجراءات تنظیموي. معنای دا ده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمې اجراءات تنظیموي. و همدی خاطر تر طول دم خدام اثر باید سرگند شی، روحان شی، چه ده طالبان و اداره، یعنی ده طالبان و دفکتو حکومت متاسفانه ده حقوقی ده لحاظ نه ده صلاحیت نلری چه اصولنامه یا قانون وزکی. زکه چه لاترووسه پا افغانستان که دغه بحران حقوقی متاسفانه لا تر اوسه دوام لري، معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون شتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لاینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقی لوی بحران موجود ده په افغانستان کې. معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. به همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري، او په افغانستان کې قانون خو نوی خبره نه ده. قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وخت پورې دوام لري، او حتی د یعنی قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خو هم مطرح و، مگر په افغانستان کې هغه وخت چې اولین قانون اساسی رامنځته شو د شاه امان الله فقی په وخت، او اولین قانون جزا د افغانستان مطرح شو تمسک القضات الامانیه، که دا د افغانستان اولین قانون جزا ده. د افغانستان کود مدنی د داود خان فقید په وخت کې نافذ شو، ډیر یو قوي جزایی قانون ده چې دا قانون اصل پسله د افغان د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد او همچنان نور و مذاهب و پوکه ډیره ګټه اخیسته شوې ده، او د ټولو بین المللي ارزښتونو سره مطابقت لري. مگر متاسفانه دا اصولنامه چه وضع شویده دا اصولنامه طول موادی یعنی 149 مواد چلری طولی بالکل یعنی دی دوی پا قول فقی بنیاد لری وز دا مثلا مطلع ده کم فقه یعنی فقه خو یو بحر ده فقه خو بالکل یو جنگل غندی یعنی پدا مو د تاریخ باد د اسلام نه پدای زرکاله خو زرکاله پورته خو مونږ په ټول نړۍ کې اسلامي نړۍ کې خو کم از کم زرها فقی کتابونه لرو او زرها فقیان لرو په همدې خاطر اوس دا مثلا مطرح ده چې کوم فقه خو یو وخت په اسلامي نړۍ کې په اسلامي وادونه کې د قانون حیثیت درلود یعنی د اجتماعي مسایلو د تنظیم په خاطر د خلکو د امورو د تنظیم په خاطر فقهي مسایل مطرح شوي دي هغه مسایل چې مثال پنځلس کاله پخوا په سودان کې مطرح شوي وو یا په یمن یا په ترکیه یا په افغانستان یا په ایران خووز خو زمانه بدل شوي ده او اصلي مسله په فقه کې فقه خو یعنی واقعا ډېر غني ده د اسلام فقه ډېر غني ده اصول لري خو د فقهاو په قول زمین و زمان چه ورته وایي یعنی زمانه چه بدل کیږي خو معلومدار احکام هم باید د زمانی د بدلولو پر اساس باید بدل شي
مننه
یعنی قانون میروانی
مننه جناب امیر صاحب په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مو کتلې دی کومې ماده له حقوقي او اجرایی اړخه ډیره د اندېښنې وړ دي اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې په فقه په شریعت په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه قانون یا د فقه موخه اصلي موخه خو د عدالت تطبیق کول ده مگر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده عدالت تر سوال لازم په دا اصولنامه کې دا اصلي اندیښنه ده دا اصلي هغه ټکي دي چې په دا اصولنامه کې ده او معلومدار باز مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوی آشوب خواته سوق کوي مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې د افغانستان وګړي د افغانستان شهروندان د افغانستان خلک ویشل شوی دی په څلور طبقه علما و اشراف متوسط و طبقی پایین دا طبقی پایین دا خود دیر بد معنا ورکوی جامعه دا ویشل دا خود دا مطالب دا چه معلوم دار په یو وقت که دا مسئله حتما پا کم فقی کتاب که مطرح شوی ده یا مثال گمان کم چپر عدل مختار که دا موضوع مدرشی و خو اغا زمانه بلا زمانه و بوست وقت که دا مسائل مدرک کول او مخصوصا چه ده قرآن کریم ده ارشادات پا مقابل که ده پا قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده انسانان چې اغه کیږي توپیر کیږي د قرآنی حکم پر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم راغلی ده.
بله
د تقوا پر اساس.
بله
نه ده دا چې علما او بخنه غوړم آخري جمله
مهرباني
یعنی داسې ویشل شوی ده که یو څوک یو جرم مرتکب شي که د علماو په طبقه کې وي سزای بالکل ډیر خفیف دی که په اشراف طبقه وي یا متوسط یعنی ډیر توپیری سزاګان مطرح شوی ده چې دا سل پر سله د اسلام د مبین دي د ارشادات په مقابل ده او معلومدار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل او همچنان د بین المللي حقوقو پر ضد د هغه ارزښتونه چې په میثاقونو کې مطرح شوي ده هغه میثاقونو چې افغانستان په کې لاغ کړې ده او ملزم ده چې باید د هغه مفرداتو ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډېره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ل انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ غوی مشخصا د دغه ټیټه د بقیه پاکلوي چې وویل چې د دین مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله
سخنگو نطق د یو حکومت خو تاسو تجربه لري تاسو ژورنالیستی هستی پیگی چی اگوی خود مامور ده او مامور معذور ده و فقی اصولو که هم مامور معذور ده اگه خود باید یه توجیه غولاندی که یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاهد سر نه دا خود مانای داده چه وزر بطر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان کی یعنی مانای داده چه دوی اقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یه خود طبقی پایین طبقی یه اغا سوک چه متکرر مجرم بی اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویشل کیگی دا افغانستان شروندان دا افغانستان وگیلی دا ولی ویشل کیگی دا ویشل خبرت سوال لانده ده او دا ویشل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده جامع وګړي ویشل په څلورو طبقو دا متاسفانه تاسو حتما اوریدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل حتی یو نوه تعنی ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوی اصل ده
د پاکستان د علماء او د یوې نیوکه هغه شاید یو څه سیاسي انګیزه هم لري په صورت د بحث ول دي. جناب امیر صاحب طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په اکله ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوی دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه نائب ده ترڅو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوي وشي. پدې هغه لکه تاسو
ورغبئ متاسفانه دا نو توجیه دقیق نه ده. دا توجیه مسله لا پیچل کوي متاسفانه. اصلي مسله دا ده چې یعنی خبره باید بنیادی مطرح شي. اصلی موزله په افغانستان که داده چه اول باید قانون اساسی را منسته شیم او بل مسئله داده چه په افغانستان که خو به طالبان را تک نه سلور نیم کال تیریگی، مگر افغانستان خو دست ایواد ده چه ده خو پدغه سوال لسو کال که یو اسلامی ایواد و اسلامی ایواد و اسلامی ایواد ده اسلامی ایواد بوی او پا افغانستان که ده قانون و ده مطالب خو دیر سابقه لری ده اقل یو قرن پا افغانستان که ده مسائل سابقه لری پا افغانستان که سل کال مخ که قانون اساسی ده مالا خان پا وقت که نافذ شویده ده پا افغانستان که ده محاکمات استر محکمه خو پا افغانستان که سابقه لری قوانین موجود و پا افغانستان که نه تنها قانون ده جزا اصول محاکمات موجود و پا افغانستان که قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجراعات جزایی او نور قانون ده سالن والی ده طول مسائل موجود و ده مثلا نه تنها ده جرایم مقابل که یو عربه نده بلکه متاسفانه دا مسئله د خلق و حقوق غصب کوي سلب کوي او یو نوع تشنج رامنځته کوي او نتنه د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده چې بالکل ازرار ډېر دی متاسفانه یعنی دست خونی که چه یوازی پا یو وصول نامه که طول اجراعات ده محاکم تنظیم شید دا خو موضوع خو واضح ده چه یو جرم اجراعات جزایی چه ارتوایی باید واضح وی ده پولیس ده صلاحیت اشفی ارگانون صلاحیت ده سارنوالی صلاحیت او بعد دقیقا ده محاکم صلاحیت مستحکیهی و هم دی خاطر یوازنی لاره یوازنی بدیل یوازنی اولاندیز دیمون دی طولین لخوانه داده چه
باید مشره استاسو اولاندیز با تو بیا راشو پای که بلا پختنه داده چه بخن غوالم چه استاسو خبرم قطع کردیم بل پختنه داره چې د دغه اسلامي په وزای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیده خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب دي تعذیب ور او تعذير ور دي څه فکر کوي چې د دغه اصول نامه تدوین کوم سیاسي انګیزه هم لرلی شي نه
معلومدار بالکل تاسو پختنه پر ځای ده دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري معنی داده چې دا اصولنامه چه وزه شویده ده طالبان و ده مشر لخوانه دا ده طالبان و ده مشر ده سیادت بخاطر ده هغه ده شخصی استبداد ده تحکیم بخاطر دا اصولنامه وزه شویده او دا مثلا معلوم دار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کشده اما اصلی مثلا اصلی انگیزه ده امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده اغد ده شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وزه شویده او دا مسئله چی دوی مطرح کوی خو منگو تاس پیگو چه افغانستان یا متکثر ایواد ده پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتون یری پا افغانستان که شیعگان پیروان فقه جعفری اسنا عشری چورتوایی پا افغانستان که نور مذاهب هم معلوم دار موجود دی دا مسئله یو نوه نه تنها تشنج را مسته کمی بلکه دا مسئله اتا ده انفی فقه ده اساسات پر مقابل که ده انفی فقه او ده امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات ده ما با بانیفه مذهب ده ما با بانیفه مکتب دیر متسائل مکتب دی ده غیر ارشادات او ارزختونه ده مذهب انفی ارزختونه متسائل ده بس نده چه ټول خلک باید په جبر یوازې انفی بو مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شوی ده. که څوک وغواړي چې په جبر یو څوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. په مذهب کې معلوم دار سلپسله دا مسله د اسلام د مبین دین د اساسات په مقابل کې ده، او معلوم دار د ټولو انساني ارزښتونو، حقوقي، شرعي ارزښتونو په مقابل کې ده. د افغانستان د خلکو حقوق او امچنان د افغانستان د مختلفو مذاهب و آزادی باید په رسمیت وپیژندل شي او رعایت او احترام وشي. دا ټول افغانان دي، دا ټول د افغانستان د واحد ملت احاد دي.
جناب امیر صاحب، رب اوس ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغه اسلامې په ارتباط مهرباني وکړي.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوقپوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو، چې ډېر قوي حقوقي، شرعي، فقهي شخصیتونه رابلل شوي دي. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس داده چې په افغانستان کې قوانین موجود و، موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدني. دا دواړه د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوي ده، او ډېر متکی ده د انفی مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا ډېر ضرور دی چې دا کود مدني، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکړي. یوازینی لاره، معقول لاره داده چې دا قوانین باید استمرار وکړي، او که دوی تشویش لري د طالبانو زعامت دی، کولی شي چې یو متخصص آیت، یو مجرب آیت وټاکي چې دوی وګوري چې دا قوانین کوم یې په د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو دلارنه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات ته، د طالبانو عدلیه وزیر ته، چې راشي تاسو په رادیو کې مونږ سره کینی چې دا مثلا مونږ مطرح کړو چې د افغانستان کود مدني، دا خپله کود مدني د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا څلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدني 2014 ماده لري. دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفی مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري، همچنان د بین‌المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا. دا اصلی مسئله ده چې قوانین باید استمرار وکړي، او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان کې باید قانونی اساسی وضع شي. په همدې خاطر د مونږ وړاندیز د افغانستان د دا لوی بحران حقوقي چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقي د مهار کولو په خاطر د مونږ وړاندیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې یو لار پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول دی، معنای داره چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوی تفاهم مطرح ده، همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دای وقت د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا هیواد موږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی موږ رسمیت لرو، مثال روسیه یا چین یا بل هیواد. دا مسله خو بر مشروعیت سره ارتباط نلري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامې د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل، یو وزنی لاره ده، یو وزنی. دا خو یو اساسنامه است، تاسو پیږي، یو اساسنامه، یو اصولنامه، یو قانون، یو مقرره، یو مادی هم د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، یا د حقوق د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، د فقه د شریعت سره په ټکر کې راځي، هغه خو باطل ده. د ملایانو په قول، د طالبانو په قول، دا اصولنامه که هن لم یکن دی او معلومدار چې باطل دی، او موږ ابطال اعلاموو. البته مطرح که موږ خو اجرایی صلاحیت نه لرو، یعنی د موږ ولاندیز د دې اصولنامه ابطال دی.
ډیره ډیره مننه جناب امیر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او موږ سره مو مرکه وکړه، ډیره مننه.
مننه صاحب، بریالي اوسئ.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې په خاني رئیس قاضي اسد الله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو په اړه ده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي هر هغه موضوع چې حد ساقط شي، نو موضوع مفوض کیږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې د سیدات د مفوض ده، رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي غ نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې مخکې هم داسې وو، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې تبر کولې، ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي هر حاکم به خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1955 کې چې قانون د جزا تصویب شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کیناستل دا تعزیر چې کې تنظیم کړ، دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمي مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چې کې د مجازات کیږي. نو بنام پر دوست لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې، د حاکم لخوا نه دا چې کېده په ټولو باندې پیوشان باندې دا کېده تدبیق کېده.
قاضي صاحب که په یو مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطيږي او په ځای تعزیر ته مخه کیږي، په یو مثال کې مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد اور باندې ثابت شي، دا نه کیږي، نه پیدا کیږي، او دا سخت هم دی تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول صد د اسلام نه تر قرون د صحابه او بیا وروسته لاغه نه تر تابعین او تبع تابعین پورې یعنی حدود ډېر کم تطبیق شوی دی. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوه درې څلور واقعونه زیات نه دي تثبیت شوي دي په اسلام کې. نور ټولې جزاګانې چې کېږي تعزیري جزاګانې دي، ځکه چې د حدود و شرایط لکه مثال په موجود زنا کې، په موجود قتل کې، په موجود اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي، دسې شرایط دي چې ثابتېدل یې ډېر سخت دي. نو بینان کله چې حدود ساقط شول او په آینده کې شبهو باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادرو الحدود بشبهات، حدود په آینده کې شبهو سره دا چې کېږي بساقطېږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیري ته، او تعزیر دا چې څه ده تنظیم شوی ده، تعزیر تنظیم شوی ده مطابق د قانون، مدوم قانون، مرتکبینو د دغه جزاګانو ته به چې کېږي تعزیري جزا ورته ورکول کېږي.
یعنی تعزیری سزاګانې د قاضي صاحب تقدیر ته تقدیر پورې اړه لري چې دای څومره ټاکي او چاته ټاکي به کوم ځای کې. په دغه اصولنامه کې راغلي دي په یو ځای کې چې د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضي باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوه ده دغه مقام ته وګوري، کچېره د علماو څخه وی هغوی ته توصیه کیږي، کچېره د اشرافو څخه وی هغوی احزاریږي او توصیه ورته کیږي، او کچېره د متوسط خلکو څخه وی هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او کچېره د ادنا خلکو څخه وی د ټیټې درجه هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندی د شارې له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افراد او اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په تطبیق د قانون کې باید ټول افراد یو شان وي. یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې دا برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب د رد المختار چې دغه مستنس ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نه راخیسته ده، هغه دا مسله د سیده کلی ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکلی ده چې اول لیکلی چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلی چې علما دي، بیا ورپسې لیکلی دي چې متوسط، بیا هغه خل دي چې د جامعې هغه ټیټ خل چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا د یو فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه مونږ ورته نشو ویلی چې دا خپله چې دا قرآن ده او حدیث ده، استنباط ده. کېدی شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدی شي خطا یې کړي. خپله ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کېدی شي چې ما رایه خطا وي. نو فقهي نظر هم داسې کېدی شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدی شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنام دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه به چې تقوا ولري، پرهیزګاري ولري، خدای پاک کښې زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنه کړله، حضرت عمر صاحب خپل والي چې والي و تعزیر یې نه کړ. همدارقم پیغمبر د خدای ته واقعا راغله چې خلکو ورته واسطه شول چې دا د غلا واقعه وه، چې دا ښځه د قریشو له قبیلې نه ده، دا باید کم سزا ونه ویني. نو پیغمبر د خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطع کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دا یو اصل ده. ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخص وي،
که هغه ارڅو کې، نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نشي. قاضي صاحب، اگر څه د قتل ید حد د بحث ول دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څو کاله په خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستی، لکه فتوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي مهرباني
همدا تاسو په ځواب کې باید وایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکل ده دا تقریبا د نیم سو یا درې سو کلمې کده هغه د 250 کلمې کده کتاب دی لیکل ده او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډیرو فتواو نه کار اخیستل خوازو د انتزیات دوی ورنه استنباط کړی دی نوشته کړی دی په ورقه کې رد المختار ده فتاوی هندیت عالمگیری فتاوا ده هغه تقریبا تاریخ ته مطالعه کې درې سو کلمه خلک لیکل شوی ده همدارنګه مبسود ده همدارنګه تشیع جنایی ده نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدای او صنایع ده هغه مشهور فتواګانې دوی څرنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتواوې لیکل شوي دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هېڅ مطابقت نه لري اکثره موارد یې اوس د مثال په ډول باندې هغه په دغه فتواوو کې تاسو ټول وګورئ کومه د ترافیکي حادثې په اړه یې پیشبیني کړې ده نه تاسو ټول فتوا د مطالعه کې دغه ټول لوستې دوی په مورد د سایبریایي جرایم انټرنیټي جرایم کې ایا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به څنګه کوي او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سره په ایت مطالعه کوي د ترافیکي حادثاتو په اړه باندې یو موضوع هم وینئ او همدارنګه د انټرنیټي جرایم په اړه یو موضوع هم وینئ هغه وخت کې اغلاګان فزیکی ډول باندې کېدل د پیشبینی کړې دي فقاو ولې اوس تاسو موږ تاسو وینئ چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېر زیات اغلاګان بانګونه نه حقيقي له بانګونه اغلاګان ونوسلې په میلیارډو په لکاو باندې یورو ډالر او داخشان اغلان شول دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي وست باید دا مقرن په نظر کې ونیول شي ولې په دغه فتوا کې اصلا وجود نه لري نو کله چې دوی وسوي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي باید بیرته قاضي خپل لرای نه ورته جزا ورکړي خپل خوښه باندې به جزا ورکړي څونه جزا به ورته ورکړي همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده په چیرې خلک یو څوک په ګناه کې ویني هغه خل دا اجازه لري چې هغه ته تعزیر جزاګانی ورکړي خلک به څونه جزا ورکړي په څه اندازه به جزا ورکړي څه رقم جزا به ورکړي نو کله چې خلکو ته مفوض شي دا حکم دی قضایي نو د قاضي شي کې محکمه به څه کار کوي نو بنان دغه شي مشکلاتونه دي د ما امید ده د حکومت طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي له فقهاونه له متخصصینونه مقننینونه حقوق پوهانونه کار وخلی او دوینه کومک وخلی ورسره همکاري وسی چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه او ترتیب کې دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي جامعه ثبات ته ورسیږي جامعه کې آسایش و آرامش راسی قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی انارشیزم راسی او په جامعه کې پراګندوالی راسی تشتت راسی نو بیا خو جامعه بیرته له بی‌ثباتی سره مخ کیږي ثبات نه راځي قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالی د جامعه لپاره د قانون دی نږدېواله د افرادو لپاره د قانون دی لپاره چې افراد په آرام فضا کې په خوشاله فضا کې دوی چی وکړي ژوند وکړي
قاضی صاحب طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د امدی لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض په شرع باندې اعتراض دي او قانوني او د قانوني تعقیب ور
خو د دوی نظر دا نو د څلور ته هیڅ وخت باید استبداد او حذف او د زور جواب بعدونه کارول شي په منطق باندې خبري وسی استدلال وسی بحث وکي خلکو ته دا انت حق ورکي چې کوم موضوعات د مخالف د شریعت دی راځي بحث وکړو دا خو نه عقل مانی نه منطق باندې چې هر موضوع دا وایي چې د جما سید وي تاسو یې نه ده په فقه باندې د فقها په نظر باندې انتقاد کول لا خلاف د شریعت نه ده د ټول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دي په ټول اسلامي ودونو کې دا لاول نه تر اخره پورې د فقهاو په نظر باندې اعتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده په ټول منګه اوریدونکو دا ووري دا خو یو نظر دی فقيه خپل وايي کې دې چې ما نظر خطا ای نو بنا ان داسې مجال باید خلکو ته ورنه کول سي چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کې وغه ته وي تاسو باندې کوم او توهم او تاړم د زور ژبه باید ونه کارول سي. د زور ژبه نتیجه نه ورکي، حذف نتیجه نه ورکي، انحصار نتیجه نه ورکي. باید په منطق باندې، په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول د لپاره مونږ په دې کې څه هغه لرو چې وایو دا صحیح شي دا غلط وایو. سر خو درنه ده کړی، خو د لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامع لپاره ده. قانون باید جامع کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال را نه ولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل تطبیق هم نه کیږي. او بل یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بیرته دې تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت تطبیق نه لري. هغه قضاوت چې دا د هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي مونږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده، په مجلس کې درېږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ورته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې دما اسمعوا واطیعوا، دما خبرې واورئ اطاعت وکړئ. یو کس جګېږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم. هغه واقعیا دا ده چې هغه کالي چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي چې مونږ ته یو جوړ نه کېږي. هغه به خپل زوی ته وایي چې د ځواب ووایه. هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي. بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین ده هغه د یو مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده. هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعات چې مونږ به تاسې وګورو، د حضرت عمر بن العزیز ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنا لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نه شي چې خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټولو بحثونو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټولو نظریاتو د یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بل خبره چې طالبان کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده، نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي هماغه اصولنامه ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوې کار نه ده کړی. د اعتراضونو په جواب کې دوی دا خبره کوي.
خو تا خو یې دوی خبره ده، نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوسم دا کې دا صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پوښتنه وسی، دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که وسته مې غلط ده، که پسته مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني چې ورته په کار ده. تاسو دا ټول اصول هم مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه عربي نه، هغه متن څه ترجمه شوی ده پښتو ته، خلاص اندغونه کار سوی ده. نو هغه مقنن خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقها دا خبره کړې ده چې تر تغیر الزمان او بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چې کیږي تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وا په 300 کال مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوات ضرورت ده. تاسو وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسېږي دغو لپاره بله فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسېږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي. دا چې څه کوم دا د دوی کوم ملات چې د خبرې باندې سر خلاصېږي پوهېږي چې دا اتفاقي خبرې دي، چې حالات د هر منطقې دا فرق کوي. تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بنان زما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوب کول شي، د خلکو نظرات ته دوی احترام وکړي. خلک هم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټې لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک مونږ ورکوو، نور حقوق دانان ورکوي، علما ورکوي، قضات ورکوي، دې لپاره ورکوي چې د منګه د جامع کې سوکالي راسي خوشالي راسي لته بدبختي را جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دادا
قاضی صاحب بل خبر سکی کی هغه دا چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي پایس د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري منزلت ته ګوري او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو حکم ناشنا کار نه کړی
نه دا پیځه کې مسته دا پیځه د دنیا کې د خبره نسته دا قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده قانون به تعمیمات لري په ټولو باندې تور د عام باندې تطبیق شي. اوس مثال یو سړی ده هغه وزیر ده رئیس ده عالم ده هر څوک ده مرتکب د قتل کیږي مرتکب د غلا کیږي مرتکب د تجاوز کیږي مرتکب د یو جرایت د اجرا کوي مرتکب د اختلاس کیږي نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کېږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی به همدغه جرم ته هغه کړی ده چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده او دې ته به یو خبر ورکول کېږي او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامې هغه بیا هغه ته په دروغ وویل شي هغه ته جزا ورکول شي دا بیا غټ انارشیزم را پیدا کېږي. دا شریعت هم نه مني اسلام هم نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت خپل حقوق لري او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته داسې وي نو بیا خو بیا بیرته د ځنګله قانون کېږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کېږي او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کېږي او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افراد به شل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په حق لا دوی به څه رقم بیا دا تدبیقي هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم عالم یم بیا دا یو بله محکمه غواړي. یعنی لحاظ تدبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکې جناب سرور صاحب موضوع د بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په یوشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختمه شوې ده. ټول علما جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي ده حرام ده. اوس دا اصلا نشته دي دا موضوعات حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات نه لوستل کیږي چې په دې کې بحث هغه وخت چې دا شیان وو. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې دا مخکې له اسلام نه داوه دغه بردهداري او غلامي د کمه کړله. توسیه به دا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ غلامانو سره ښه رفتار وکړئ. بل اخ په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین او چې دا موضوعات ختم کړل. نو ټول علما ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولی چې دوی په دغه اصولنامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړی ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا سوي دي نو دا به خپله خطا ومني خپله خطا باندې باید دا اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. خو د خطا لپاره بیا صحیح کارونه څه دي چې بېرته صحیح کړي. صحیح دي کې بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي. بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه شوی ده هغه دي صحیح کړي نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي.
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې کداغه اصولنامه تطبیق سي انارشی به رامنځته کړي په ټولنه کې د عامو وګړو په ژوند باندې تاثیر ولري او باید څه کار وسی؟
ما مخکې ویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې د قانون په جامعه کې خوشبختي راولي. قانون په جامعه کې نظم او دیسپلین راوړي. قانون تطبیق
دا اصولنامه نه سره واستای دي تاسو
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي. بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. د پدې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نه فکیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او دیسپلین نه. ما په اول خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعې لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعې کې نظم راسي ټول خلک ځان په قانون کې ویني ټول خل مطابق د قانون ته احترام کوي. کله چې بیا داسې قانون هغه قائل شي هر چاته مرتبه او مقام قائل شي بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضي صاحب د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث د طالبانو لمشرتابه او لعدلی اورګانونو نه د دغه اسلامي پاک لستاسو غوښتنه ده.
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې په دې حق لبان دوی تجدید نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه حقوق پوهانو نه څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري چا چې قانون تطبیق کړی ده دو نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل لتطبیق د ټولو لپاره او په دې جامع کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
درنو اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پات رسیدي. ز خبرونه کې له دواړو غډونوالو د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
خفزل گے مخا کا اود پی خور پ مرورا کا تر گل ناز کیا رکھ دے بد ساتینا ماتری نہ تو کمڑ وندونا وئیل پریم دلا سونا خون دوران شب تونا اول من خونل گلونا اس پتالا بخشو کی پانی نہ دوں چستڑے دخ پر زان کا خکور دے منی دی ودان کا یارا پورا دخ پر لرمان کا او زماد زنی خال دوران کا ماتم میں ترور پا آتا نیز وحلے اونا مسافر یارا کلی والا خبر دے نیا مالا حالا چچر تایی اسی خوشا سرخالا د اشنا مال امانت بد ساتما ور دي خواري او مزدوري کمی د پلار سرا تا په مستي کې امیل وشن و د یار سرا ور دي خواري او مزدوري کمی د پلار سرا تا په مستي کې امیل وشن و د یار سرا تا په مستي کې امیل وشن و د یار سرا دے چلا ٹنگے لک دغر دے چلا ٹنگے توائس دے چلا ٹنگے دا خمزن دے چلا ٹنگے تمرا غمنا دریا بنا ہو چوینا سنترا غلے سلام وائی ہر سوک پخ کلی سلام وائی سغلی غلی سلام وائی او خلق یو زلی سلام وائی سلزلا سلام پجانان وینا زڑگے میں تول جوندانا دے سنگچی اما داسنا دے دیار دے
کانی پشا